اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونې لرو، او د افغانستان دننه او بهر مو د دې ورځې په ارتباط له اعتراضونو خبرو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی. ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی. په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال پر ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي سیما بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند بندېدو غوښتنه وکړه. میرمن بهوس بیگاله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتاید وباله، او وی ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی، خو زیاته یې کړه چې یوازې نه هیواد نه دی. په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر لیندا گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او وی ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام ور واوړي. د افغانستان لپاره د ټول ویدیو هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړي استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، بریتانیا، اروپای ټولنې، جرمني، فرانسې، ناروې، سویس او ایتالیا ځانګړي استازي پکې دي. د مارچ په 1 په یو غټ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري. د دې ډلې مخکنی غونډه سږ کال د فبروري په 6مه په پاریس کې وه. اوکراینی ځواکونو نن وویل چې لا هم د بخمود ښار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی. د روسیې ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې ښار ختیځه برخه نیولې ده. د اوکراین د لوی درسي دفتر نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي. او روسیې خبر ده چې د ایران عدلي او قضایي ادارو په لومړي ځل د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده، او د ټول هیواد په کچه له 15,000 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وې ناروغه کړي دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په وو ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولي دي. د دې وزارت مرستیال وویل شایي همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول. پرمونی تشرغلی احمد شبریم ستاسو کوربه د ازادي رډو ماشمنی خبری مجله په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدل شي، او د ازادي رډو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. وړاندې په خبرونه کې د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د شزو وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان دننه او بهر د مارچ د اتمه په پار اعتراضونه شوي
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی، او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې شغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وضع قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل شوی.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین په اړه اورېدلی شئ. کیف وایي چې د روسیې د ګاز نارد سټریم نه لیکه نه دورانې کړې. نور موضوعات هم لرو. لا ازادي راډیو سره اوسئ.
د شي بي د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د شزو انجونو پر حقونو ټینګار وکړ. انټونی ګوتیرش د مارچ د اتمې نیټې د شزو د نړیوال ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې به د شزو د حقونو لپاره لروان مبارزه لاس په سر نشي. فردسیال لنور جزيات سره
سلامونه تاسو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره لاروانی مبارزه به لاس په سر نشي. انټونی ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د نووري په ټویټر خبر شوی ویلي ملګرو ملتونو به په بهرني وضعیت کې له ښځو سره عملاً ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونه کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري، خو په افغانستان کې د ملګرو ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذ روزو اوتمباوا افغانستان کې اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې د غلي اوتمباوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د خزو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي لري کړي. په اعلامیه کې د هم راغلي دي چې په شوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان خزو او نجونو لري کول خوښینون کې چاره ده. د یو نما د اعلامیه پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 1.8 میلیون خزو او نجونو عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز لګولی دی او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال استیما بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندیدو غوښتنه کړې ده. میربن بهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له خزو سره باندې جنسیتي اپارتایډ یا توپیري چلند وباله ویل چې افغانستان له خزو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې ترڅنګ د افغان نجونو خزو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ لینا میری د مارچ 8 په مناسبت له افغان خزو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړه. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان نجونو خزو په نامه خپل یو پرانیستی لیک هم ورسره یو ځای کړی ویل دي چې په خپل ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې او چاوي ویلي د خزو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې پر خزو باندې محدودیتونه او وضع کیږي او د خزو نجونو په خوا کې د غیداره ولاړه ده ترڅو ډاټ ترلاسه کړي چې دوی کولی شي د خپل خوښې ژوند وکړي. او چا د خبره په یو ټویټ کې کړی ده او چا ویلي چې هیڅ ټولنه د خزو له حضور پرته دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره بیا د ملګرو ملتونو د خزو څنګ هم د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزو نجونی لا ټولنې حذف شوې دي. نن د مارچ 8 د خزو د پیوستون نړیواله ورځ دا ورځ داسې مهاله په نړیواله کچه لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغانستان کې افغان خزو نجونی د سختو محدودیتونو سره مخ دي چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې بیا تیر ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو چې د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او بل د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي باندې هم محدودیتونه وضع کړل او وی ویل چې دوی به د افغانو خزو ملاتړ ته دوام ورکړي. کته هم د طالبانو د حکومت ویان زګولا مجاهد له رسنیو سره خبرو کې دغه بندیزونه بي ګټي بلل دي، خو یو شمېر افغان انجونی او خزي وای چې د نړیوالې ټولنې دغه ډول اقدامونه کولای شي پر طالبانو فشار زیات کړي. طالبان چې د 2021 کال د اگست د میاشتې راهیزي پر افغانستان بیا ځلی واکمن شوي دي، پر خزو انجونی محدودیتونه زیات کړي دي. د خپل واکمنۍ دوسرې سم د افغان انجونو پر مخ د پانتونونو او د خونځي او دروازې تړلې او دوی په غیر دولتي او دولتي موسسو کې کار کول راګرځولي دي.
فریدا جان سیال مننه په راپور کې مو واردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او په افغانستان کې د یوناما مشه روزا او تنبایو ل طالبانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول غوښتي دي چې د شوزو حقونه رعایت کړي. د شوزو د حقونو فعال قمر نیازی را سره د خبرونې تشرخلی ستاسو په باور څنګه کېدی چې په افغانستان کې د شوزو حقونه یاد شي په تیر بیا چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون نړیوالو ل طالبانو دغه سخوشتنه کړې ده؟ تاسو هیله ورته لری؟
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او زاید چې د مارچ د اتمې نړیوالې ورځ مبارکي افغان میرمنو ته او د نړۍ ټولو میرمنو ته وړاندې کوم. په تاسف سره چې افغان میرمنې خپل د حقونو څخه محروم دي، فعلا محکوم دي او نړیوال هم خپل فشارونه شروع کړي دي. زموږ هلی ځلې وې، زموږ احتجاجونه وو، زموږ کوششونه وو چې بالاخره نړیوال مودې ته وهڅول چې نړیوال خپل فشار راوړي پر حاکم نظام باندې، ځکه چې حاکم نظام د خصو پر حقونو باندې د لومړي ورځ څخه تر نن ورځ پورې د ټول حقونو څخه محروم کړی دی. خزي کاغذ زده کړی حق دی، کاغذ د کار حق دی، کاغذ د سفر حق دی، کاغذ د کار کولو
یا جن یاسي او بخشي او بخشي. زما پښتنه دا ول چې آیا دغه فشارونه چې تاسو ادعا کوي چې ستاسو د هلو ځلو نتیجه ده او د افغان میرمنو د هلو ځلو نتیجه ده، دا به نتیجه ورکړي؟
ان شاء الله موږ امیدوار یو، ځکه چې دغه موږ هڅه او کوششونه وکړو چې نړیوال دې ته متوجه شو، دې ته زیر شو او خپل استازي واستول افغانستان ته ترڅو چې د افغانستان د حاکم نظام سره غوي لیدنه وکړي د نږدې څخه او ترې پوښتنه وکړي چې په څه دلیل مو دغه محدودیتونه د ښځو ته جوړ کړی دي، آیا دا کوم سیاسي برخه لري او که یا هسي فرهنګي او دغه خو شرعي صیغه خو نه لري؟
په دې برخه کې او بخښه د تاسو اشاره ورته وکړه، د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد حتی کندهار ته لاړه خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ورسره ونه کتل. آیا په دې صورت کې بیا هم تاسو هیله لري چې دغه فشارونه به نتیجه ورکړي؟
ان شاء الله، ځکه چې دوی هم مجبور دي، که غواړي چې اقتدار باندې پات شي نو مجبور دي چې د نړیوال فشارونو تر تاثیر لاندې راسي. او زمين کې زما غوښتنه د ټولو فامیلانو څخه، د ټولو کورنۍ څخه، دغه د ټولو افغانانو څخه چې په حاکم نظام کې که هر څوک داسې کسان شته چې هغوی د په دغه پویږي چې موږ دقیقا موږ غلط کار کوو، نو هغوی دې ملاتړ وکړي د خلکو چې تر څو دغه خلق د قومي مشران د میندې پلرونه د اولادونو چې اولادونه به تعلیم پاتې سوي دي، هغوی دی یو سلامیزه احتجاج وکي، پورته سی خپل غږ دی وچت کی تر څو دی تر فشار لاندې راسي. کدنړی یا نړیوال فشار یا داخلي فشار، یو فشار نه یو فشار خو بده دی ته مجبور کی، کله چې دوی مجبور سي دوی به خپل تجدید نظر وکي او یو نیک اقدام وکي ان شاء الله.
ډیره مننه قمر نیازی، مدني فعال چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستلې. وي خبرتیا ورسته به هغه اعتراضونو ته مخه کړو چې د مارچ د 8 منټې په ارتباط د افغانستان دننه او بهر شوې دي.
نن د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. افغان خزې او انجونې نن ورځ لته ډول ستونزو سره مخامخ دي.
هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پویګو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
خو زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکار یم،
په کرای کور کې ژوند کوم، ماشومان مې ټول ناروغ دي.
دغه طالبان څه دغه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نوښته سوي دي چې شدي حق نه لري چې زده کړو.
نن د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه راپورونه عمر کې مهیروي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې په مستقیم ډول کتلای شي او زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلای شي. نن د مارچ د 8 منټې په ارتباط د افغانستان د نن او بهر د افغان میرمن ولخوا د غونډو اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خبرس ول مانزل شو. جزئیات له سنا کاکړ څخه خبر.
سلامونه تاسو ته اوس مونږ ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. سکل یو شمیر افغان میرمنو د مارچ ته مد خپل نقشو او حقونو د غوښتلو لپاره په غونډو اعتراضونو او لاریونونو سره ون مانځله. دوی وایي چې د طالبانو حکومت د دوی څخه د زده کړو او کار د مهمو حقونو په ګډون ټول حقونه اخیستي او نړیوالې ټولنې هم دوی هیر کړي دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې تل پر ملاتړ ټینګار کوي. جولیا پرسیا ول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو څخه چې نن یې د مارچ د 8 په مناسبت په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی نننۍ لاریون په دې اړه و چې د مارچ 8 په نورو هیوادونو کې په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې ټولې افغانې ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي. د پانتونونو، ښوونځیو، تفریحي مرکزونو او ان ورزش ټولې دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. حبیبې شریفي بیا په یوازې ځان د افغانستان په لویدیځ یا غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او جنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. ازادي راډیو ته په لیکل شوي تصویرونو کې ښکاري چې اغلی شریفي د غور ولایت ودانې مخې ته شعارونه ورکوي. هغه عدالت غوښتنه چې د پیښې د عیني شاهدونو په وینا د نوموړي او کورنۍ لپاره یې خورا درانه تمامه شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د حبیبي شریفي پلار نیولی دی او د هغې او نورو میرمنو چې د هغې شاوخوا ټولې شوې وې د برخلیک په اړه تر اوسه کوم خبر نشته. خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې هم افغانو میرمنو د یو بل په همکاري ورته اعتراضونه درلودل. مانسه مبارز یوای اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د نړیوالې ورځې له فرصت څخه په استفادې غواړي چې د افغان ښځو د محرومیت او د افغان ولس د مظلومیت لپاره غږ پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو بیا د مارچ د 8 په مناسبت له څو ورځو راهیسې د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعال وژمت خو وایي
بله سنا جنې سنا کاکړ فکر کوم چې
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رساژغ پاتې کېدل دی، او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې شغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وځي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل شوی.
بلې سنا کاکړ
تاسو مونږه غوړی؟
بلې مهرباني.
نو څنګه چې تاسو اوریدل افغان جنو خو مخکې هم په ور ور د خپل نقشو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو د عملی ملاتړ او د طالبانو پر حکومت د فشارونو د زیاتوالو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تر ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او جنو حقونه ته ژمن دي، خو له دغو حقونو یې تر اوسه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. مننه
سنا کاکړ. له تاسو څخه مننه کوو. د درې محصلینو څرګندونې لرو. شافیه په کندهار کې د طب محصله چې طب نیمګړی پاتې دی، نازو په کندهار کې د طب محصله چې طب نیمګړی پاتې ده، او سنا په کندهار کې محصله. د دوی هیله در سره شریکو.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو لکبله، ډیر داس نور مشکلاتو لکبله، ما خپل دوله سم سم پایته ورسو او کلاس مګي. د هغه څخه ورسره ډیر امیدونه او ډیر هیله مې درلودل چې زه به وکولای سم چې ورځ د یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
ورسره له هغه چې مکتبونه بند شول او په هنتونونه خلاص وو، موږ هر ورځ تک د دې ویر سره وو چې نن به وي که سبا. خو زموږ په هنتونونه به هم حکیم نظام حتمن را بند وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا نامیندي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي. خو د دې ویر سره سره زموږ د زړه په عمق کې دا ډېوه بله وه چې په هنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاص شي. خو متاسفانه دا ډېوه هم رسوه او موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاور سره خاورې شوې.
اول خو موږ خپل دوه اسکال په ډیر زحمت خپل درسونه وویل، کوشش مو کړل چې یو شاین ډول ورو مکتب مخلص کړل، نو بل اخره کانکور مو ورکړل کندهار پونتون تالته په اداره. ما پونځي کامیاب شولم، خو هغه و چې اسلامي امارات رااله. ما دا پریکړه وکړل چې زه به ټی پونځي شروع کوم. ساده حالت مم سم نه و، په ډیر زحمت مو فیس ورکړل. متاسفانه چې هغه هم پر موږ بانکرل.
سنا، نازو او شافیه د کندهار درې محصلینې چې درسونه په منځ کې پاتې دي. البته په کندهار کې په سلګونو محصلینو نجونو درس وایه چې اوس یې لسته کړو محرومې شوې دي. د دوی یوه لویه برخه هغه محصلینې وي چې د طب پوهنځی لوست. ازادي راډیو په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدلی شئ. اوس موږ خپرونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اورېدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام کې. د مارچ اتمه به د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان په شهرونو کې نسبتا تاودل منزل کېده. جنو خلکو به یو بل ته سوغاتونه ورکول، میرمنو سره به نارینه و په رستورانتونو کې ډوډۍ خوړي او توفې به یې ورکولې، ګلونه به یې ورکول. اوس په دې طرح شو چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نن د مارچ اتمه په افغانستان کې څرنګه منزل کېږي، جزئیات له نرګس مومند حسن زید خور.
سلامونه شایبر صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. دیموګرافور نن د دې په اړه داسې چې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زموګرافور هم نن د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په ویاړ دی. دا چې آیا اوس هم دا ورځ د تیرو کلونو په شان منزل کیږي که نه، په دې اړه مقابل کې اوسېدونکو ځینو خلکو سره مرکې وکړې. خو عمومي نظر دا و چې دا ورځ به په تیرو کلونو کې، یعنی په رسمي ډول په پراخه کچه ډېره ښه منزل کېدله او د ښځو پر ستونزو په لاسته راوړنو به پکې خبرې کېدلې. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دی وروسته هغه څه چې پخوا منزل کېدله په هغه شکل باندې نن منزل کېږي. نو په دې اړه موږ د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي چې خپل یو اوسېدونکی البته و چې دا خپل کوژدنې ته یې ګل اخیستی، خپل مور ته یې اتر اخیستی، دا وایي د دې ورځې منزل ډېر ښه دی او یو ډېر لوی علت دا دی، یعنی حوالی دا دی چې موږ باید وخت نا وخت خپل ښځې یا خپل مېرمنې سرپرایز کړو. دا په عمومي توګه د هغوی په روح او روان باندې ډېر ښه اغېز درلودلی شي. نو ځکه د دې ورځې ارزښت ډېر دی. او بل دا چې اوسنی وضعیت دومره خراب دی، یعنی موږ د خفګان لپاره ډېرې زیاتې خبرې لرو. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې داسې وړې وړې خبرې هم چې کله د موږ په ژوند کې راځي، اړتیا ده چې موږ هغه ورځې باید ونمانځو. او ورته وخت کې موږ د کابل ښار یو بل اوسېدونکي شبانه چې د درې ماشومانو مور ده، موږ د هغې سره خبرې وکړې. هغه وایي چې د دې ورځ ما البته سهار وختي چې کله زله خوب پاتیدم ما سهار وختي خپل د ژوند بلګری لخوا یو ډیره ښه مبارکي تر لاسه کړ چې ما ته ډیر ښه احساس راکړ. نو دا وایي چې هم دا ورځ په رسمي ډول په هیواد کې نن منځل کیږي، خو دا وایي چې ما خپل په کور کې د تیر کلونو په شان زه اوس هم غواړم چې دا ورځ ون منځه او زه به دا ون منځمه. شبانه وایي
بله نرگس جان مومند لکه چه نصر آورو بله اوس آورو اوس آورو میره بانی
بلکل. نو شبانه هم ما خبر کیوی چه ما خپل زه خپل لورگانو تنن قرار دی چه دی اتم دی مارچ لپاره یو ورکی مراسم و نیسم آغی تجالی ولارم زکا وزید دومره خراب دی زه دومره غم جنیم چه دی مونگ پشمن که دومره دیر خوابگان دی یعنی بل هیچ سن نشتا چه زدی خوشا لکم غیر دی چه حد اقل پا دیغ و راز پر منزل بانه زدوی تا داور وخرم چه دی مونگ مبارزه دامال یا دوی بیت مبارزه مبارزه وکي او په دې ورځ کې موږ دوی ته دا ورخایو چې دا ورځ د ښځو د مبارزې ورځ ده او موږ د ښځو په لاس ورونه باندې هم باس کوو. نو په ورته وخت کې موږ په کابل کې د یو ګل فروش سره هم خبرې وکړې، دغه خبرې موږ هم ترلاسه کړې. د ګل فروش او د یو ګل وباخې کیک پلورون کې چې د کیک کلچر خرڅولې د دوه سره خبرې وکړې. عمومي نظر دا و چې هغه څه چې په خوان منزل کېدل هغه څه یعنی ګلان اخستل کېدل یعنی کیکونه اخستل کېدل جوړېدل هغه څه خوان دی اوس نشته، عمره بازار ګرم نه دی. خو بیا هم یعنی د تیر په شکل باندې هغه څه نن منزل کېږي لکه د ویلنټاین ورځ صح کال د ښځو ورځ هم هغه څه شکل د پخا توګه نن منزل کېږي. خو د تیر کال څنګه چې تاسو هم جواب ته دای چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې کله چې طالبان حکومت د ښځو باندې په نړیوالتي ادارو کې د کار پر کولو باندې بندیز ولګو، نو ښایي چې یو ډیر لوی علت چې اتم د مارچ په هغه څه شکل چې اړینه ده نن منزل کېږي یو علت دا د ځکه ښځو په اقتصادي شکل باندې ډیر زیات اغیزمن شوي دي.
نرگس جان مومند تاسو دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې مو له ګل فروش سره خبري وکړې او د کیک له پلورونکو سره او دوی وویل چې دا ورځ تاوده نن لمانځل شوی، لیکن بیا هم دا تاسو ته وویل چې ګلان خرڅ شوی دي او کیکونه پلورل شوی دي؟
او بالکل شیبر صاحب، وای خرڅ شوی دی، وای ګلان خرڅ شوی دی، وای کیکونه خرڅ شوی دی. اته موږ سره د کیکونو هغه عکسونه هم انځورونه هم موږ سره خبره کلمو ته راولېګل. خو عمومي نظر دا دی چې هغه څه چې په خوا لیدل کېدل هغه څه چې په خوا خلکو ډیر زیات مخکله مخکې آرډر ورکوه هغه څه نه دی، ځکه یو ډیر لوی علت دا و چې د دې په وینا ښځو به هم د مایندو مثلا مایندو به هم ښځو په مابین کې هم د ورځې ډېرې ښې منځلې، خو اوس هغه څه نه دی ځکه ښځو باندې بندیزونه لګېدلې دي او دغې تر څنګ باندې نارینه او اقتصاد ډېر خراب شوی دی چې دا هم یو لوی علت ګرځېدلی دی چې هغوی په هغه شکل باندې چې غواړي دوی هغه ورځ نشي منځلی.
مننه نرګس مومند حسن زی بچې په افغانستان کې د مارچ د اتمې ورځې د منځلو په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول. لوی خبرتیا ورسته یو نړیواله مسله راخلو، البته د دې خبرې مجلې تر اخیره بیا هم د مارچ د اتمې په اړه اوریدل شي.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراین یو ځل بیا د نار سټریم په نوم د غازو په نلیکه کې دوران کاری په پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د دې هوا دفاع وزیر ویلی دی چې د نار سټریم پر نلیکه د 13 سپتمبر میاشتې په حمله کې اوکراین لاس نه درلود. جزئیات له نوریاس نوریسخه. نوریسه
بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړلې، اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف دغه څرګندونې په سټاکهولم کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې په یو خبری کانفرنس کې وکړې او هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د یوې اوکراینۍ پناوی ډلې د نارت سټریم دوه یا نارت سټریم یو نلیکه باندې د سپتمبر د میاشتې په حملو کې لاس درلود. هغه وویل چې کیف دا د کیف کار نه دی. تر دې مخکې د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم تیره ورځ په رسمي ډول باندې په دې پیکه کې د کیف لاس لرل رد کړی وو او ویلیو چې نه پوهیږي چې دا د کومې ډلې کار دی. خو نیویارک ټایمز رسپانې د امریکایي استخباراتو په حواله پرون راپور ورکړل چې دا د اوکرایني یوی اوکرایني په لوي ډلې کار دی خو دغه ډلې د دې ډلې هویت نه پټه کړی بلکې جرمني کې د ځینو راپورونو لمخې ویل شوی دی چې دا یو شپکسیزه ډله وه په جعلي پاسپورټونو باندې د جرمني د بندري ښار روستوک څخه یو بیړی کرایه کړی و او په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و. البته روسي د کرملین د ویان دیمتری پیسکوف هم د دغه وروستیو راپورونو په وړاندې غبرګون ښودلی دی او ویلي دی چې دا د هغې ډلې کار دی چې غوښتلې د لویدیز او د روسیې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. هغه د انتقاد په توګه ویلي دي چې د دغې پیښې د څېړنې په اړه موسکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې ده چې دا وڅېړي چې عاملین یې څوک دي. د یادونې وړ بولو چې د نارت سټریم د ګازو نه لیکه چې د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته انتقالوي. په سیمه کې دغه چاودنه شوې چې هغه د سویډن او دنمارک په اقتصادي زونونو پورې تړلې وه. دواړو هیوادونو د جرمني سره په ګډه په دې اړه باندې څېړنه کړې وه خو دا یې نتیجه اخیستې وه چې دا یو قطعي عمل و خو ویلي وو چې نه پوهېږي چې دا د چا کار دی.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې مې مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه بیرته د مارچ اتمې په ارتباط یو مطلب ته ورزو یو ویډیوي راپور لرو چې یو شمېر محصلین په کابل کې چې د کانکور امتحان هم ورکړی دی بیا هم لزده کړو پاتې شوی دی او دوی دا تمه لري چې یو ورځ دغه هیلې په ځای شي. دغه ویډیوي راپور سره ګور
شریفه د کاج په روزنیز مرکز د بریډ لا ټپیانو څخه ده. هغه د کانکور په آزموینه کې د کابل پوهنتون د فرانسوي ژبې ادبیات ته پر ریالش و خو یوازې څو ورځې وروسته طالبان اونجونه له تحصیل څخه منع کړي.
فکر کوم چې خی پرانستل نشي. موږ چې نوم ثبت کړو معلومه نه ده چې پرانستل به شي کنه. ټول اونجونه پرانستلو ته یې پته مدي.
دوشت کلنه شریفه وایي چې له اقتصادي پلوه د تحصیل دوام لپاره سخت ورځې لیدلې دي. له پوهنتون محرومېدل او له بریت پاتې ټپونه یې ځوروي.
تا پښتم چرا خورده بود دغه می
سر می چرا خورلې و سر می کله چله دیوال څخه ځان واچو خوښ شو چې چې په قوت پرده می سیر شوې ده چله یې درملنه نه ده شوې. پای افغانستان کې نګیږي پلار می پای مرکز پاته جوالي توپ کوي
پای مرکز هم طرف شونی ما مرمی خورده بود و
دم نتینن کوونه لکبل نه غوړي چې خپل هویت شریک کړي. دغه د رشت کلن انجلی هم د کاج روزنیز مرکز له ټپیانو څخه ده. هغه هم د تیر کال په کانکور آزموینه کې د کابل طب پوهنځي ته بریالی شوه.
ما با خون ما بازی کردیم
موک با خپل وینو یعنی زن لوبی وکری ترسو درس ویو او در طول اقتصادی ستونزو سره سره لدوستان و سره کورس دارت لولو او درس مویل لدیر اقتصادی ستونزو سره مخو کل چه پوهنتون تلارو موګیلې دروازې ځواب کړو. ډیر خپګان احساس مې وکړ کله چې ملګری مې په جرا کوړتہ ستنې شوې
ګیریا کړه طرف خونه رفتن
وخت د طالبانو لپاره ستنې دوه رئیس لښپګم ټولګیل وړم جونې زده کوون کې لمړی له خوانځي منښوي او ورسته د طالبانو سرپرست حکومت خزر لکار او پانتون څخه هم محروم کړي. د طالبانو په وینا د دقیق اقدام له عمل د شړی چاپریال نشټون دی. د کابو دوه کلونو په تیر دو سره داسې ښکاری چې پر طالبانو نړیوالو فشارونو اخیز نه دی کړی که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په سړو ولایتونو کې د هوت میاشتې 15 د نوي تحصیلي کال پیل اعلان کړ خو تر اوسه د نجونو پر تحصیل د محدودیتونو په تړاو یې څه نه دی ویل.
د ازادي راډیو د خبري مجلې په ورسوي کې سپورت ته مخه کوو. د ازادي راډیو د سپورت خبريال بختيار ساحل را سره دی. ساحل صاحب د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا سره د 19 کلنو لوبډله اعلان کړه. مسلو کسانو څه ویلي دي چې دا څنګه لوبډله ده؟
سلامونه ټولو ته. په رسنیز کانفرنس کې چې نن د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي غړیو خبرې وکړې د دوی خبرې دا وی چې لتیرو څو میاشتو راهیسې لپینزو زرو کسانو څخه دغه یویش کس لوبغاړي راويستي دي او په څو پړاوونو کې دوی بریالي شوي دي او دغه پایلې تر رسیدلې دي. دوی وینا دا و چې
ساحل صاحب مننه بخښنه غواړم وخت نور اجازه نه راکوي. په دې برخه کې کتا سو نور معلومات غواړي تاسو کول شئ چې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې ولولې. دا خبري مجله مو هم دومره و. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شیبی ورسته د ازادي رډو بل ما شمنی خبري مجله اوریدای شي. لمر سره اوسې نوی معلومات په نوی خبری مجله کې.